درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده چې د مریض 1320 د دلوی و بشتمو د میلادي 2014 د فبروري 14 ده. د ازری رادیو په د لومړی خبری مجله کې چې عصمت څاروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د ولسمشر د کاندیدانو د ژمنو، د دوی د مناظره په اړه د خلکو نظرونه، له طالبانو څخه د کندهار د دینی عالمانو د غوښتنې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان هوایي ځواک ته هلیکوپتر ورکوي. په اوکراین کې د حکومت مخالف اعتراض کوونکي له دوه میاشتې قبضې وروسته دولتي ودانۍ حکومت ته سپاري، او اخضر ابراهیمی د سوریې د حکومت او اپوزیسیون خبرې پای ته ورسولې. د خبرونو تفصیل. ازادي راډیو نن د مازیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې د جمهوري ریاست له یو شمېر نورو کاندیدانو سره دوهمه مناظره خپروي. ګډونوال به یې اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، عبدالقیوم کرزی، هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیم وي. دغه مناظره هم له ازادي راډیو اورېدی او د ازادي راډیو د ویبپاڼې له لارې کتلی شي. په پرونی مناظره کې د ولسمشر څلورو کاندیدانو خپل پروګرامونه تشریح کړل او ځینې ژمنې یې وکړې. داود سلطان زوی، قطب الدین هلال، محمد شفیق ګلاغا شیرزی او عبدالرحیم وردک د ملي اردو د پیاوړتیا پر لارو چارو د ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد یې غواړي د افغانستان پوسته هلیکوپتر ورکړي. سلمان خورشید چې پرون یې په کندهار کې له افغان ولسمشر حامد کرزی او د کابینې له ځینو وزیرانو سره یو ځای د هند په مالی مرسته یو جوړ شوی پوهنتون پرانیست، هند ته تر تګ مخکې دا خبره وکړه. د وویل موږ به افغان پوځیانو ته څرخي الوتکې ورکړو او ډېر ژر به یې تجهیز کړو. دا نه دی ویل شوي چې هند به کله افغانستان ته هلیکوپتر ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د افغان اردو ستاینه وکړه او ویویل چې د ظرفیت په لوړولو کې هند هم برخه اخیستې ده. د ننګرهار چارواکي وایي په بډي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم روان دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون غرمه پیل شوي 14 وسلوال وژل شوي دي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې په بمي چاودنه کې ووژل شو. د دغو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د وژل شوي سرتیری د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه حکومت مخالفه اعتراض کوونکي چې د اوکراین د مرکز کیف شهر حکومتي دفترونه د څباندې دو میاشتو په مخه نیولي وو وایي چې د ودانیو کنټرول به نن سهار حکومت ته وسپاري. په ودانۍ کې د اعتراض کوونکو مشرانو د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته وویل وروسته له دې چې چارواکو په کیف کې ټول بندي اعتراض کوونکي خوشي کړل، دوی د ښه نیت د ښودلو په دود له ودانیو وځي. لبلی خود اوکراین د حکومت مخالف فعال چې 13 میاشت تر شکنجه او نیول کېدو وروسته جرمني ته تللی وایي شای په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه وکړي. دیمیترو بولاتوف په جنوري کې له څه باندې یوې اونۍ بې درکې کېدو وروسته پیدا شو چې سخت ډبول شوی او د شي غوښ یوه برخه یې پرې شوې وه. د په برلین کې د خبرو په مهال وویل درملنه یې روانه ده او اوکراین ته نشي ستنېدی ځکه چې د چارواکو لخوا ورباندې جنایي تورونه لګول شوي دي. بولاتوف زیاته کړه غواړي هیواد یې خپلواک وي. زما وضعیت او د کورنۍ خوندیتوب ما ډېر بیروي. دا چې ولې په اوکراین کې دغه وضعیت روان دی او ولې زه دلته په جرمني کې یم او درملنه مې کېږي، یو لوی دلیل یې دا دی چې زه او ګڼ نور فعالان دا غواړو چې اوکراین یو خپلواک هیواد وي. ماشومان مو په یوه خپلواک هیواد کې لوی شي او موږ غواړو پر خپل هیواد وویاړو. بولاتوف وایي فکر کوي چې یوه روسي پلوه ډله په نیولو کې لاس لري. نړیوال استازي اخسر ابراهیمی د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ خبري اترې پای ته ورسولې. د سولې په خبرو کې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی. پرونی خبرو تر نیم ساعت لږ دوام وکړ او د دې خبرو د راتلونکو پړاوونو په اړه شکونه پر ځای پرېښودل. ابراهیمی و کانفرنس ته وویل چې د خبرو د بل پړاو وړاندیز یې وکړ چې په سوریه کې به د تاوتریخوالي پر ختمولو او د انتقالي حکومت پر جوړولو متمرکز وي. خو د ده په وینا د ولسمشر بشار اسد حکومت دغه وړاندیز رد کړ. د ملګرو ملتونو لپاره د سوریه سفیر بشار جعفری پرون په جنیوا کې د اوازې رد کړې چې دا خبرې دې په ټپه درېدلې وي.
No, no, we will be back. We are committed.
نه موږ بیرته راځو. ژمنو چې د خپلو خلکو په ګټه به کار کوو، د وینې تویدنې مخه به نیسو او له تروریزم سره به جنګیږو. د جنیوا له ابلاغې سره سم به د سولې داسې یو حل مومو چې د سوریې خلکو ته د منلو وړ وي. موږ کومه ستونزه نه لرو، لا هم په خبرو بوخت یو. موږ نه دي ویلي چې ناکام شوي یو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ ویلي وو واشنگټن د منځګړتو پر داسې اقداماتو غور کوي چې د سوریې پر حکومت فشار راوړي او په دې هیواد کې بشري وضعیت ښه شي.
د همدا افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی دی. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفی 2، هرات آسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 2، مزار شریف هم آسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 2، او په جلال آباد کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 15.
و بچی او و دقیقه شویته زموږ خلک آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیو په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، جلال آباد، کلات او سرابات کې په اف ام 100.5 صفه لا صفه او وزي ووري. د دې خبرونه په دوام کې اوري. نن د ولسمشۍ 15 نور کاندیدان مناظره کوي.
دا مناظره له نورو سره توپیر لري. یوه دا ده چې بحث ته پکې ډیر وخت ورکول کیږي.
په کندهار کې دینی عالمانو د دولت له وسطوالو مخالفانو وغوښتل. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي مرستیال له سفر وروسته په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند وایي.
ملګری ملتونه بعد بیا هم یو نږدې د اتکا وړ او مخلص شریک په افغانستان لپاره پات شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس له کاندیدانو وغوښتل.
لطفاً په خپل کمپاین کې هغه دینی او افغاني اخلاق خبریات کوي، خو د انتخاباتو حقوقي نظام ته جدن توجه کوي.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د نړۍ په څو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، آزادی رادیو نن د مازیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې د جمهوری ریاست له ځینو پاتې کاندیدانو سره دوهمه مناظره کوي. دغه مناظره چې د ملي رادیو تلویزیون په همکارۍ جوړیږي، د آزادی رادیو پر ویبپاڼه هم کتلی او همې اوریدلی شي. په پرونی مناظره کې د ولسمشۍ څلورو کاندیدانو خپل پروګرامونه تشریح کړل او ځینې ژمنې یې وکړې. داود سلطان زوی، قطب الدین هلال، محمد شفیق گل آغا شیرزی او عبدالرحیم وردک د ملي اردو د پیاوړتیا پر لارو چارو او د ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبري وکړي. د دې موضوع نور جزئیات صالح محمد صالح افروی.
د جمهوری ریاست د یولسو کاندیدانو له جملې څلورو هغو د شامې پورز د ازادي رادیو او ملي رادیو تلویزیون په ګډه ملي مناظره کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو او د ښځو د حقونو پر خوندیتوب خبري وکړي. داود سلطان زوی ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره به له وسلوالو طالبانو سره مذاکره وکړي. دوی وویل چې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله د بې ثباتۍ اصلي علت دی.
افغانستان در بن تقسیم شد.
دی وی چې افغانستان د جنگي غنیمت په توګه په بن کې وویشل سو، د افغانستان جهاد او خلک ګراو سول. موږ به په دې هیواد کې داسې لیدلوری رامنځته کړي چې مبتکر او مدبر وي او خلکو ته د راتلونکي تصویر ورکړي. د ننګرهار پخوانی ولی محمد شفیق ګلاغا شیرزی ویل له به طرفه کسانو به یو جرګګی تشکیل کړي چې ملایان، دینی عالمان، پوهان او قومي مشران به یې غړي وي او دغه اورګان به د سولې خبرې پر مخ بیایي.
زاله په کامیاب کړلم جرګګی ورته جوړوم په خپل به د طالبانو سره په خپل مملکت کې زه د سولې خبرې کوم.
د جمهوری ریاست کاندیدانو په دې مناظره کې پر دې هم خبرې وکړې چې آیا د افغانستان ملي اردو دي اجیره یا استخدامی پاتې سي، کدي د مکلفیت دوره جبري سي. د دفاع پخوانی وزیر او د ولسمشری کاندید عبدالرحیم وردګ وویل داسې یو ګډ سیستم ورته د منلو وړ دی چې پر اساس یې د عسکري اجباري دوره هم شامل وي. خدای وایي چې استخدامی او اجیره اردو ښه نتیجه ورکوي.
مزایای اردو عجیب به مراتب زیادتر است.
د اجیری اردو ګټي خورا زیاتې، لګښتونه یې کم دي. افغانستان د اوس په څیر پخوا کوم مسلکي اردو نه درلوده چې لانګیزې برخمنې وي. که د دې پوز نیمګړتیاوي پوره سي، دا ثابتول سم چې کولی سي د هیواد دفاع وکړي. له کاندیدانو د ښځو د حقونو په اړه هم پوښتنه وسوه. څلور واړو تایید کړه چې په دې برخه کې باید هڅې وسي، خو د دوی ترمنځ د اقداماتو د څرنګوالي په برخه کې اختلافات وه. داود سلطان زوی وویل د قانون حاکمیت به بشری او د ښځو حقونو ته درناوی یقیني کړي. بل کاندید قطب الدین هلال وویل په ټولنه کې باید د ښځو رول د شریعت په حدودو کې وي.
خ ډاکټر هم کېدای شي، خ استاد هم کېدای شي، خ انجینر هم کېدای شي، په سیاست کې هم ګډون کولای شي. ظرفیتونو مطابق یو ښځه په کابینه کې ښځې اشتراک لري. ټولنه کې باید ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، خو شرعي حدود باید مراعات کړي.
د ولسمشری د کاندیدانو دغه مناظره چې د ملي رادیو ټلویزیون په همکارۍ جوړه شوې نن به هم دوام کوي. د جمهوری ریاست ځینې پاتې کاندیدان به د مازدیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې په دې مناظره کې خپل پروګرامونه تشریح کوي او پوښتنو ته به ځوابونه وایي.
دا چې دا مناظره څنګه په مخ لاړه او د ملي رادیو تلویزیون په تالار کې ګډونوالو یې په اړه څه نظر درلود، د نسیم شفق په راپور کې واوري.
د ازادي رادیو او ملي رادیو تلویزیون د شنبه ورځ د ملي مناظره په اړه خلکو بیلابل نظرونه وړاندې کړل. د یو شمېر کسانو او سیاسي سیډونکو له نظره د مناظره چې د ازادي رادیو عمومي رئیس اکبر ایازی چلوله پوزلپوري و او له نورو مناظرو سره یې توپیر درلود. لیکوال او ژورنالیست محبوب الله چې له ننګرهار څخه کابل ته د دې مناظره د لیدو لپاره راغلی و، په دې اړه خپل نظر داسې بیان کړ.
ما دودری نوری مناظری هم قتل دی او دا می هم وکتل. دا مناظره له نور سره توپیر لري. یو دا د چې بحث په کې ډیر وخت ورکول کیږي. دویم دا د چې هغه پښتنه بکی چې تر ډیره پورې دی ولسلو ستوند سره او هغه لري پرتی سیمه چې دی د هغه خلکو لژن سره چې کومې ستوند تړلې دي.
سیاسي څېړونکو مته ولا خروټي وایي چې دا ډیره ضروری ده چې په مناظرو کې کاندیدان پر مسایلو مشخصي خبري وکړي او خلک پوکړي چې په راتلونکو کې څه کولای شي.
دا مناظره دا مناظره چې یو نوماند بل نوماند خبري ووري او دغه په خبرو کې کوم اعتراض کول لري هغه اعتراض بیان کړي.
د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ازادي رادیو او ملي رادیو تلویزیون په 2009 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست درې تنه کاندیدان مناظرې ته رابللی وو. په هغه تاریخي مناظره کې د جمهوریت ریاست کاندیدان حامد کرزی، اشرف غنی، احمدزی او رمضان بشردوست ګډون کړی وو.
و مبردل چې نن هم د ازادي رادیو او ملي تلویزیون مناظره له څلورو بجو تر شپږو بجو پورې په مستقیم ډول له ملي رادیو تلویزیون او د غراس ازادي رادیو څخه خبريږي. د دې مناظره ګډونوال به اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، عبدالقیم کرزی، هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیم وی.
که غواړی ډاډه شئ چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوه شئ چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی راوستلی شي،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
د ملی مناظری د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ.
این مناظره ها ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان،
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
نو نن مازیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې د دې مناظرې لیدل یا اوریدل مه هیروئ.
او اوس هم د دې خبرې مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې غواړي د افغانستان ملي اردو ته هیلیکوپټری ورکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په بټي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات روان دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون غرمه پیل شوي 14 تنه وسلوال وژل شوي. د ناټو تر مشهیر لاندې د ایساف ځواکونو یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې په بمی چاودنه کې ووژل شو. هغه حکومت مخالف اعتراض کوونکي چې د اوکراین د مرکز کیف شهر حکومتي دفترونه د سبند دو میاشتو په مخه نیولی وو وایي چې د ودانیو کنټرول به نن سهار حکومت ته وسپاري. د اوکراین د حکومت مخالف فعال چې تیره میاشت تر شکنجه او نیول کېدو وروسته جرمني ته تللی وایي شایي په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه وکړي. او نړیوال استازی اخزر ابراهیمی د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ خبري پای ته ورسولې. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 دی په ټول افغانستان او د خراس شاوخوا سیمو کې اوریدای شي. د دې خبري مجلې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او د خراس د ژوند رنگونه. خو اوس به جانقه علی کوزی درته وایي چې د افغانستان په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
اوپن دیموکراسي خبرونه په روسي غنه کې لا افغانستان او وتل تر سرلیک لاندې یو اوګو تحلیلي مضمون خبر کړ او په سر کې لیکي لنن 15 کال وړاندې شوروي جنرال بوریس ګروموف لا افغانستان څخه د وتلو وروسته شاهد وو. پښتنه دلته چې په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال ځواکونه یا ایساف به لدې هواده څنګه ووزی. خبرونه لیکي 15 کال وړاندې جنرال ګروموف وروسته روسي پوځي و چې د دوستۍ د پله د پاسه چې حیرتان او د ازبکستان ترمیز بندر سره نخلوي له موټر څخه پلی شو او په خپلو پخو د افغانستان له پولي تیر شو. خبریالانو د دغه صحنې عکسونه واخیستل او شوروي مشرتابه هم غوښتل چې خپلو خلکو او نړیوالو ته وښیي چې د دوی وروستی عسکر هم له افغانستان څخه ووت. جنرال ګروموف هغه مهال خبریالانو ته وویل چې له دې وروسته په افغانستان کې هیڅ روسي عسکر یا پوځي نشته او په دې هیواد کې د شورویانو نه کلن اشغال ختم شو. اوپن دیموکراسي زیاتوي په 1990 کال کې په افغانستان باندې د شوروي اتحاد یرغل د وارخطایي یا مایوسۍ له وجې شوی و. په دې معنا چې په کابل کې واک ته رسېدلو کمونیستو مشرانو شک درلود چې هیواد به په چټکۍ سره انقلابي تحول ومني. شورویان هغه مهال نور هم وارخطا او اندېښمن شول چې د کابل کمونیستو مشرانو د یو بل په نیولو او وژلو پیل وکړ او په همداسې یو حالت کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د رژیم پر ضد مقاومت پیل شو. د خبرونې په باور د 1990 کال دسمبر میاشت کې د شورویانو لپاره په افغانستان باندې له یرغل پرته بل چاره نه و. دوی سخت دریزه حافظ الامین وواژه او پر ځای د دوی په فکر منځلاره ببر کارمل د قدرت په ګدۍ کېناوه او داسې انګېرله چې په دې کار سره به د مصیبتونو مخه ونیسي. اوپن دیموکراسي وړاندې لیکي شورویانو پر افغانستان باندې د یرغل له لومړۍ ورځې څخه فکر کاوه چې څنګه به له دې هېواده بېرته وځي. شورویانو کارمل ته فرصت ورکړ چې خپل واک زیات کړي، پوځ، امنیتي ځواکونه او استخبارات غښتلي کړي. کاجیبي د مجاهدینو له ځینو قمندانانو سره تماسونه ټینګ کړل او اوربندي ورسره وکړ، خو د دوی هلې ځلې د افغان حکومت د ځینو کړیو لخوا له ستونزو سره مخامخ کېدلې. خبرونه لیکي د شوروي اتحاد جمهور رئیس میخائیل ګورباچف په 1950 کال کې واک ته ورسید او له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ. خو بیا هم څلور کاله وخت ونیو چې روسي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او یو علت دا و چې شورویانو غوښتل حیثیت یې وساتل شي. اوپن ډیموکراسي خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دا مهال شرایط فرق لري، خو په هماغه اندازه خواشینونکي هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې کله واک ته ورسېده هیله من و چې په بهر کې به خپل پوځي دخالت راکموي. د خبرونې په باور په افغانستان کې وضع نوره هم خرابه شوې او دې هیواد ته د امریکایي ځواکونو د داخلېدو پر مهال هغه د پرمختګ او بدلون مفکوره بیخي له منځه تللې ده. د امریکا او جمهور رئیس حامد کرزي اړیکې خراب شوې او دغه راز د پاکستان او افغانستان اړیکې هم چندانې ښه نه دي. خبرونه د طالبانو د احتمالي واکمن کېدو او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او مرکزی اسیا د جمهوریتونو د غبرګونونو او اندېښنو له یادونې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لافروف خبره راخسته چې وای که چیرې ایساف ځواکونه خپل هغه ماموریت چې په 2001 کال کې پیل کړی بشپړ نه کړي وتل به له وخته مخکې وي. روسیې په افغانستان کې د تروریزم د له منځه وړلو عملیاتو ملاتړ کړی دی.
تحصیل آزادی رادیو څخه آزادی خبری مجله اوري. د کندهار ښار او ولسوالیو لسکونو دینی عالمانو په یو غونډه کې وویل چې افغان طالبان دي د پاکستانی طالبانو په شان له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. د دینی عالمانو په وینا دوی حاضر دي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره منځګړتوب وکړي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور استولې.
د کندهار شهر په مئی جامع جمعات کې په جوړ سوی د غونډه کې دینی عالمانو وویل چې دوی د بې طرفه دینی عالمانو په توګه د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دریمګړي په توګه د سولې د خبرو اترو لپاره منځګړیتوب ته حاضر دي. دینی عالمانو وویل چې افغان طالبان دي د پاکستاني طالبانو په ډول د افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي او هر ډول شرطونه چې لري هغه دي د خبرو د لارې مطرح کړي.
پاکستان چې د موجوده حکومت سره پر مقابل باندې ولاړ شي هغو خلکو ته وایي چې موږ دا وطن بلا ستړې دا وطن بلا د جګړو د وینې تویولو څه دې تام نه لري. که چېرې داسې چې ستا مخالفت د ده سره وي مخالفت د تعقل له مخې ورسره حل کړي ورسره کښېنه پرې امیز باندې پرېږده د خدای په لحاظ باندې نور دا وطن نه ورانو.
نور د همسایه هېوادونه وینو لکه پاکستان چې خپل د طالبانو سره دوی سوله کوي نو دا زمونو تاسو لپاره په کار ده. دا بس ته باید جنگ بس کړو سوله سره وکړو د اتفاق او د اتحاد لاسونه سره ورکړو نور دغه جنگ ته خاتمه ورکړو او نور خپل مندې او خوندې ونه ژړو.
دینی عالمانو دغه راز د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات خورا مهم وبلل او د خلکو یې وغوښتل چې د ولسمشر په انتخاب کې له دقت څخه کار واخلي.
هغه چاته رایه ورکړی کوم چې د دې وطن په خیر دی مته پر قوم یت باندې مته پر اسپیات باندې مته پر پیسو باندې مته پر امن دغه باندې ولادت پر ما کو یت لاسه.
د غونډه په پای کې دینی عالمانو یو پریکړه لیکم خبر کړه او د دولت او وسلوالو طالبانو یو وغوښتل چې د دینی عالمانو پریکړې ومني او د سولې لپاره دی مذاکرات پیل کړي.
د حمل د شپاړسمه انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
نن له ازادي راډیو او ملي راډیو تلویزیون څخه دوهمه مناظره مه هیروي. اشرف غنی احمدزای، زلمه رسول عبدالقیوم کرزای، هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیم د مناظره برخوال دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال جیفری فیلټمن یو ځل بیا افغانستان ته د شې ملګرتیا او مرستو ډاډ ورکړ. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپور کې.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي مرستیال د سفر هدف دا و چې په دې هیواد کې د خپلو کارونو د څرنګوالي جاج واخلي او افغان حکومت ته په اوسنیو حساسو شرایطو کې د خپل ملاتړ ډاډ ورکړي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت ویان نظیف الله سالارزای وایي جیفری فیلټمن افغان چارواکو ته د هر اړخیز ملاتړ ژمنې ورکړې. دا چې د ملګرو ملتونو د استازي افغانانو ته څه پیغام درلود خاغلی سالارزی په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
دا هو اساسي پیغام دا و چې ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره بیا هم یو نږدې د اتکا وړ او مخلص شریک په افغانستان لپاره پات شي. هغه راغې او ځای خپل د نږدې نه وغوښتل چې ویني او د پخوا کې دا هم ولیدل چې په بیلابیلو برخو کې ملګری ملتونه افغانستان ته څه کارونه ترسره کوي.
د ملګری ملتونه د سرمنشي سیاسي مرستیال په دوه ورځني سفر افغانستان ته راغلی وو او د شنبې په ورځ خپل سفر پای ته ورسېد. رساوه. د ملګرو ملتونو د سیاسي مرستیال په توګه د افغانستان ته د جیفری فیلټمن لومړنی سفر و. فیلټمن په دې سفر کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو او بشري حقونو کمیسیونونو له چارواکو سره جلا جلا غونډې درلودې او په مزار شریف کې یې هم له خپلو کارکوونکو سره ولیدل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې فیلټمن د سیاسي انتقال لپاره راتلونکي انتخابات مهم وبلل او د دې انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. که څه هم د راتلونکو انتخاباتو په څارنه کې ملګري ملتونه کوم خاص رول نه لري، خو د انتخاباتو د مالي ملاتړ لپاره افغان حکومت تل د دې سازمان رول مهم بللی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسمشۍ د څلورو کاندیدانو په اړه شوي شکایتونه په علني ډول اعلان کړل. په دې اړه هم راپور لرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان هڅې کوي چې د ولسمشر احمد کرزي له نوم نه په استفادې له ملي سوداګرو څخه د خپلو انتخاباتي مبارزو لپاره پیسې راټولې کړي. د دې کمیسیون مشر ستار سعادت د شمې په ورځ په کابل کې یو خبري کنفرانس کې په دې اړه د کوم کاندید نوم وانخیست، خو ویل دوی سوداګرو ته وایي چې ولسمشر ترې ملاتړ کوي. ښاغلي سعادت همدارا زیاته کړه چې ځینې والیان او ولسوالان هم خلکو ته داسې ښیي چې ګواکې ولسمشر کرزی له یو مشخص کاندید نه ملاتړ کوي او په دې توګه انتخاباتي کمپاین کوي، خو هغه ټول کاندیدانو ته خبرداری ورکړ چې له دې کاره ډډه وکړي.
دا خام اطلاعات کمن ته دا مسله معلومه شي او که دا اطلاعات پاخه شي دا به تاسو سره مونږ شریکو، خو مخکې له مخکې نه غږ کوو په ټولو کاندیدانو باندې. د افغانستان دا انتخابات ډیر حساس دي او دا د افغانستان په تاریخ کې ډېر یو ناری او نازک لاره دا مو مخامخ کاندیدانو ته هم ویل هیله درنه کوو. موږ هم په داسې یو وضعیت کې ما چوي چې موږ جدي برخوردونه وکړو. لطفا په خپل کمپاین کې هغه دینی او افغاني اخلاق خبرې یاد کړئ، خو د انتخاباتو حقوقي نظام ته جدا توجه وکړئ.
ښاغلی سعادت زیاتوي چې دا موضوع د وزیرانو په شورا کې هم مطرح کړي او ولسمشر یو ځل بیا په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی دی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې ولسمشر په دې غونډه کې ویلي د هیڅ کاندید کمپاین کوونکی باید د له نوم نه ګټه وانخلي. ولسمشر کرزي ویلي د هیڅ کاندید ملاتړي باید خلکو ته دا غلط معلومات ورنکړي چې ګواکې ولسمشر یې ملاتړ کوي. ښاغلی کرزي پخوا هم څو ځله ویلي وو چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو حق لري، خو هیڅ کله به د یو ځانګړي کاندید په ګټه کار ونه کړي. نوموړي همداراز ټولو دولتي ادارو ته امر کړی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو څخه ګټه وانخلي.
مرزیه احمد زیبا نن هم د ازادي راډیو او ملي تلویزیون څخه د کاندیدانو شاغلیو اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول عبدالقیوم کرزی، هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیم مناظره مهیروی.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، زه نن په کابل کې دلته یو د اترو دکان ته راننوته یم. نو اول به دغه انډیوال نه پوښتنه وکړم، نوم مو څه دی؟
محترم زما نوم محمد شریف دی او زه خپل د جلال آباد ښار یم، د شګې زاخیل یم.
څومره وخت کیږي چې دغه دکان مو کړی دی؟
دا تقریبا 15 کال کیږي موږ د کاروبار شروع کړی دی.
بیا هر وخت ناس وي کوم بل څه کم کینی؟
زه ما یو بل ورکوډه روم دی، هغه ما سره یې دی دکان کې یو.
بیا په دې دغه څور ته وایي هغه دکانداري او چلاکی چې په هغه کې څوک تکړه دی؟
یار په چلاکی کې خو دواړه تکړه و، نو هغه هر لکه خپل لغه پورې ډیپینډ کړه. نو زما چې تجربه شته به دا غره زیاته ده. په دې چې هغه اوس راغله او زما لکه پنځه کال کې زما کاروبار دی کنه.
کیدای شي تاسو به یو وخت کاروبار ډیر وړو کې وو، اوس کیدای شي دکانونو ته به ورکوي. څنګه اول نه کی سره تا وکول مو کاروبار څنګه وو څنګه دی؟
زما خو اولم کاروبار چې شروع کړو اول مونږ داسې په مثال بازار کې په توګ باندې خرڅاو کنه. نو هغه نه پس ساسه دکان جوړ شو، بیا غینه بس مثال دکانداران خو سکه دکان جوړ شي بیا هر مشتری خپل راضی کنه.
نو دا اغه څوی وای د پلار غټلې زوی ته آسان اوس دا تاسو ته د پلار غټلې دا او که خپل مو کوشش کړي.
یاره مهنت خو من خپلم کړی دی او بل سرمایه گذاری دغه شی دی من خپل کړی دی. نور ارث د الله په لاس کې دی، خو بس پلار هم نسته کړی موږ سره. بالکل
دا نن دیم پوزه د سی بنده غون دی ښکاری مریضی که دغه اترونو دی پوزه بنده کړی.
یاره د شی دی چې بس د دې یو خو هوا یا خو دې سره زموم الرجی ده کنه. بل د دې کاروبار شی دی اتر شی دی دا خو هغه لري کنه. نو
بده سره ډیر تعلق دی کنه.
بالکل دې سره بس دغه
نو کاروبار سره مو څنګه دی چلیږي؟
ولا شکر دی بس چلیږي، ژوند دی بس تیریږي. نو
پرچون ډیر خرڅوي دکانونو والا ته ورکوي؟
نه، زموږ ټول د عمده سیستم دی کنه، نو پرچون لږ پرچون دی خو بس عمده لګړي زیات چي دی کنه، موږ د عمده عمده کار دی.
دا بل ورور دیم چې دی کله کله خو په دیمو څویک دی ورونو ترمنځ مې ونی مشوخي کیږي، کله نه ورته چې نه وسته کینه ما کار دی، دغه څه کوم جنجال راځي کله کله؟
نه نه، هغه صدقه نشته، بس کله هغه کی نیکله زکی نو بس خپل لغه دی کنه.
سره جوړیږي؟
سره جوړیږي بالکل.
کاروبار مخه دی خوشاله ژوند سره؟
بس شکر الحمدلله، بس شکر دی
خوشاله اوسه ډیره مننه.
مهرباني تاسو ته.
لدی سره د دې خبري مجلې وخت پات ورسید، خو بیا هم یادونه کوم چې لسلورو تر شپږو بجو پوري مناظره مهیروي. اوس به هم میکروفون جاوید نیمی ته وسپارم.